خبری خبرونی کې تاسو ته هرکلی ویم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د جمعې ورځ کال 2023 د فبروري د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکې ولسمشر جو بایډن نن د سعودي عرب پادشاه شاه سلمان سره په داسې حال کې په ټلیفون خبرې کړې دي چې د نوموړي انتظامیه یو استخباراتي ریپورت خپروي چې ښیي د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په کال 2013 کې د سعودي خبریال جمال خاشوخجي د وژنې منظوري ورکړې وه. بلې لوري ته د ترهګرو مالی مرستو د څار نړیوالې ادارې یا اف ایچ ایف لخوا پاکستان د جون تر میاشتې پورې په خړ فهرست کې د ساتلو پریکړې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي. پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو او د پیسو د غیر قانوني لیږد رالیږد پر ضد سنجیده ګامونه اخلي او د یادې ادارې لخوا ورکړل شوي نقاطو باندې به عمل کوي. بل لور ته د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالفه ډلو په شمالي وزیرستان کې تیره اونۍ د څلورو میرمنو وژنه غندلې ده او په دې اړه د پاکستان مطبوعاتو او د قومي اسمبلی سپیکر خاموشي هم غندلې ده. سرټی کې تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. دا د امریکا غږ دیوه ده. ګران اوریدونکو اولیدونکو تاسو د خبرونو سرټکې واوریدل. په دې خبرونې کې راپورونه لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره مل پاتې شئ. دا مهال زو د لومړۍ موضوع ولورې ته غواړو. په دې اړوند تاسو ته څېړنه هم وړاندې کړو چې د امریکې ولسمشر جو بایډن نن د سعودي عرب پادشاه شاه سلمان سره په ټلیفون باندې خبرې کړې دي او دا په داسې یو حالت کې دی چې د نوموړي انتظامیې یو استخباراتي ریپورت باندې کار کوي چې هغه به خپروي او په دغه راپور کې به څه وي. راځئ چې دغه څېړنه واخلو د جهانگیر خټک صاحب څخه چې د ډیوه څېړونکی دی او زموږ سره دا مهال د سکایپ د لارې د نیویارک څخه ملګری دی. ستړي مشې، په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منظر صاحب، تاسو ته کتونکو اوریدونکو ته ډېر سلامونه احترامونه.
مانانه ژوندۍ اوسې خټک صاحب، تاسو څه ګڼئ چې دغه خبرې څومره مهمې دي د ولسمشر جو بایډن چې د شاه سلمان سره کړې دي او هغه هم په داسې یو حالت کې چې نن به د استخباراتي ریپورت به خبريږي چې هغه کې به خي د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په کال 2013 کې د سعودي خبريال جمال خاشوخجي د وژنې منځوري ورکړې ده. دا څومره مهمه دي؟
زما خیال ده ډېره مهمه دي او د دې دوه خبرو ډېر انتظار مو چې ښاغلی جو بایډن با شاه سلمان تکله ټلیفون کوي یا دوی ترمنځ به کله رابطه کیږي. ولې چې کله نه چې دا نوی حکومت راغلی دی په امریکا کې، نو جو بایډن صاحب په دا اولې ورځې نه چې کله هغه ټاکنو کې خپل کمپاین کې هم هغه دا ژمنه کړې وه چې هغه به سعودي عربستان سره د امریکې اړیکو باندې به نظر ثانی کوي. او هغه کې چونکې جو بایډن چې کومه ایجنډا ده هغه کې بشري حقوق هم ډېر زیات بر دي او هغه ته هغه ډېر اهمیت ورکوي، نو بشري حقوق شولو بیا ورته د جمال خاشوخجي کم دا رپورټ تاسو ذکر وکړلو چې کم نن هر وخت جاری کېدای شي، نو هغه هم ډېر زیات مهم دی. ولې چې د امریکي استخباراتي ادارو دا پلټنې دي چې کم په نتیجه کې دا رپورټ مخې ته راځي به، او امکان دا دی چې دې کې دا سعودي عربستان یا سعودي عرب ولیعهد چې کوم ایم بی ایس محمد بن سلمان باندې دا تور لګېدې شي، باقاعده تور باندې د امریکې حکومت د طرفه چې دا جمال خاشوخجي د 2013 کال کې چې کوم د هغه قتل شوی او مړکړل شوی او په ترکی کې هغه کې براه راست د ایم بی ایس یا محمد بن سلمان لاس، نو د دې رپورت نه اول دا جو بایډن صاحب او د شاه سلمان ترمنځ چې کم دا رابطه ده دا ډیر زیاته مهمه ده. یو څو اړخونه دي. یو خدای ده چې سعودي عرب او د امریکې ترمنځ اړیکو کې لګونتي یخواله راغلي دي، یو لګتنا وشته دي، یو کړکیچ پکې ښکاری. بیا اور سره دا چې کله نه چخصته حکومت کله نه چې جو بایدن حکومت کې راغلی دی او بیا اور سره دا چې د خشوقجی په حواله سره د امریکای او د سعودي عرب ترمنځ اختلاف همیشه موجود و خو دې کې اوس نور هم زیاتواله راغله نو چې کله دې دواړو ترمنځ رابطه وشوله خبرې وشوله ګرچه د سپینې ماڼۍ ته طرفه چې کم بیان جاری کړل شوی دی دا یو ډیر لکه ورکوټې ونته بیان دی کې څه ډیر زیات تفصیلات نشته دي خو د امریکای رسنۍ او مختلفې ادارې چې کومې دي هغه د طرفه چې کوم رپورټونه مسلسل راځي لګیا دي هغه هم دک دي چې جو بایدن د سعودي عرب چې کوم بچا دی هغه ته لکه نه یوازې دا چې دا یو اشورنس ورکړلو یا یقین ورکړلو چې یقین دهاني ورکړله چې امریکا به سعودي عرب سره چې کوم اړیکې دي هغه به خیر لري خو هغه کې یو څو شیزونه به مهم وي یعنی هغه کې بشري حقوق شولو د جمال خشوقجی دا کیسه چې کومه ده دا زما نه دی خیال چې جو بایدن ته به داسې پرېږدي خو د دې دا مطلب هم نه دی چې امریکا او په دې باندې دومره زیاته ټینګ شي چې کم په نتیجه کې د امریکای او د سعودي عرب ترمنځ چې کومې ډېرې زیاتې نږدې اړیکې دي هغه بالکل خراب شي زما نه دی خیال چې هغه یو حکومت هم غواړي خو دا ضرور ده چې سعودي عربستان باندې په دې وجه باندې د بشري حقوق په حواله فشار به نور هم زیاتېږي
خټک صاحب د دغه ریپورت د خبرېدو وروسته ک د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان نوم راځي چې هغه د جمال خاشقجي د وژنې منځوري ورکړي و نو د هغه وروسته به څه کیږي د څه تمه کېدی شي په سعودي عرب باندې کوم رقم فشار راتلی شي او د امریکای او د سعودي ترمنځ اړیکې به بیا هم څنګه کیږي
ګورې دوه شیزونه دي یو دا ده چې امریکای تر څومره چوایسز دي یعنی امریکا څه کول شي په دې کې څومره حد پر مخ ته تلی شي یا تک وړي او به سعودي عرب د طرفه کم قسم ته عکس العمل راځي دا دوه ډیر مهم ټکي دي چې کله دا رپورت مخ ته راشي نو اوس دا به قتل غواړي چې سعودي عرب د حواله سره کم قسم ته جواب ورکوي ګرچې سعودي عرب بار بار دا اعلان کوي چې مونږ هغه خلک چې کم په دې مړی کې ککړو دی وژنې کې ککړو هغه ته موږ سزا ورکړې ده او تو کسان ته سزا ورکړې ده نو هغه خو محمد بن سلمان بچ کولو ظاهري خبر ده پوره کوشش کوي خو آیا دا چې کم عکس العمل دی دا به دومره زیات سخت وي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ دا چې کم یو کشمکش دی یو کړکیش دی دا به زیاته وي زما خیال دی لګونته به زیاته وي خو آیا دا به دائمي وي زما نه دی خیال دا به کېدی شي چې پیندو شپږو میاشتو پورې دا کیسه لګونته وي خو بیا هغه نه پس به کیسه ټیک شي ولې چې دا ذهن کې وساتي چې سعودي عرب د نړۍ ډېر مهم هیواد دی د امریکای ډېر نږدې ملګری دی او د مغربي هیوادونو خوستوګو باندې امریکای د سعودي عرب سره یو داسې غیر اعلانیه لوزنامه ده چې کم ته وایي فور سکیورټي یعنی تاسو نړۍ ته تل وکوي موږ تاسو ته تحفظ ورکو نو دې حواله سره سعودي عرب او د امریکای ترمنځ اختلاف کو ډېر دی کاغه په ایران دی کاغه په یمن دی او هغه دنه د بشري حقوقو په حواله دی نو دا ټولو باندې اختلاف خو دی دا اختلاف به موجود هم وي امریکای د طرفه په سعودي عرب باندې فشار زیاتی کی به هم او آیا دا به دومره حد ته رسی چې کم باندې به دا چې کم تعلق دی دا اړیکې دي دا به بالکل مات شي زبانه دی خیال او کڑکچ زیاتې دی شي خدا به ډېر زیات مده پر نه پاتې کیږي زمانه دی خیال دا چې نه امریکا دا غواړي او نه سعودي عربستان دا غواړي او تاسو دا ذهن کې وساتي چې ریسیټ ان ریلیشنز چې کوم انګریزي کې ورته وایي چې تعلق کې لږ بدلون راغلی دی هغه دا دی چې جو بایدن صاحب شاه سلمان سره خبرو وکړله محمد بن سلمان سره خبرو نه کړله ګرچه هغه د امریکا د سعودي عرب باندې باقاعده حکومت خواغه کوي شاه سلمان خو ډېر ضعیف دی هغه خو اتحاد داسې دی چې هغه پوره اجازه نه ورکوي خو امریکای حکومت دا وینا ده چې چونکې شاه سلمان د سعودي عرب بچا دی او جو بایدن د امریکای صدر دی نو ولسمشر او د باچا ترمنځ خبره کیدی شي او دا خدا ذهن کې وساتي چې د محمد بن سلمان او د امریکای چې کم دفاع چارو وزیر دی هغه ترمنځ ورست ورځو کې نه دی خبره نو اول هغه ترمنځ یو ټلیفوني رابطه شوې ده هغه ترمنځ خبره شوې دي ولی چې محمد بن سلمان د سعودي عرب دفاع وزیر هم دی ځکه وزیرانو په سطح باندې خبره شوې ده او باچا په سطح باندې او چې کم د هیواد واکمن دی هغه ترمنځ تعلق چې کم دی هغه مکه شانتي نه چې څنګه باولو چې کله د امریکای ولسمشر به محمد بن سلمان سره خبرې کولې او شاه سلمان به چرته نخ کار کېدل اوس کې دی شي چې هغه کیسه هغه شانتي سموده پر پاتې نشي ورسته خو څه نشو ویلې خو فلحال دا ځخکاری چې زمانه د خیال جدا تعلق باغ شانتی وي.
خټک صاحب یو لنډه پوښتنه وروستۍ پوښتنه هغه دا چې ولې د ولسمشر ترامپ د اداري یا انتظامی پر مهال کله چې دغه راپور خبرې د ځینې برخې خبرې شوې په 2013 کال کې او دغه ځینې برخې چې ډېرې مهمې وي هغه خبرې نشولې څه ګومان کوي؟
ګوري هغه سیاست هم د امریکې داخلي سیاست هم ګوري پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ د امریکې اقتصاد او پدې کې ډېر دی چې هغه بنیادی توګه باندې کاروباري سړی دی نو هغه کاروباري ذهن سره چې کوم نړیوال تعلق دی هغه کې هغه ذهن چرته کار کېدلو سعودي عرب باندې امریکې هغه په دور کې سل ارب ډالر نه زیات د سعودي شوی د مختلف وسلو هغه چې کوم اوس جو بایدن سه به ساری کړی ډیر زیاته وسله یې سره کړی نه پرته یو په سعودي عرب باندې خو هغه یو وجوه ځکه چې اوبل پلس دا چې د ډونلډ ټرمپ د محمد بن سلمان سره ډیر ښه تعلق جوړ شو ذاتی تعلق جوړ شو هغه کوشش دا و چې هغه محمد بن سلمان ته بالکل
ډیر مننه خټک صاحب تاسو د څېړنې او ګټورو معلوماتو څخه
ډیر مننه ډیر مننه
د ډي وي سره د ملتیا مننه کوو د مهال سو یو بل مهم بحرانی راپور ولوري ته چې د امریکای ولسمشر جو بایدن په لارښوونه امریکایي پوز د شام په ختیځه علاقه کې د ایران املاتړي ملیشي مرکزونه په نخښه کړی دي. د امریکای د دفاع محکمه پینټاګون وایان جان کربي ویلي دي چې د صدر جو بایدن په لارښوونه نن په ماخام فضائي عملیات ترسره شوي او د ایران ملاتړي ملیشه پکې په هدف کړی شوې دي. راځي چې تفصیل یې د بارکوان میاخیل په دغه راپور کې واورو.
د امریکای د دفاع د محکمې پینټاګون وایاند جان کربي ویلي د صدر جو بایدن په لارښوونه د زیارت یا پنځشنبه په ماښام فضایي عملیات ترسره شوي او د ایران ملاتړ ملیشه پکې په هدف کړای شوی ده. تر اوسه دا نه معلومه شوی چې په عملیاتو کې څومره تاوان اړول شوی خو ویل شوی په عملیاتو کې د اړې ګړې کمیدو خیال ساتل شوی دی. جان کربي ویلي صدر جو بایدن ویلي چې د امریکایانو او د امریکې د اتحادیانو د ساتلو لپاره هر ګام پورته کوي. په خبر پاڼه کې راغلي دا عملیات یو ښکاره پیغام لېږدوي. ولسمشر جو بایدن به داسې کار کوي چې امریکایي او اتحادي ځواکونه خوندې کړي. ویل شوی چې دغه عملیات په ځواب کې سوي او د امریکا هدف په ختیځ شام او عراق کې په ټولو کې اړای ګړای کمول دي. جان کربي ویلي د زیارت یا پنځشنبه په ماښام د شام پولې ته نږدې د ایران ملاتړ ملیشي کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا مرکزونه په هدف کړای سوي دي. په وروستیو کې په عراق کې د امریکا د پوز په مرکز راکټي بریدونه سوي وو. د فروری پر 15مه له اربل نړیوالې هوایي اډې سره نږدې د امریکا د پوز په مرکز راکټ توغول سوي چې پکې یو امریکایي کنټریکټر وژل سوی او د څو نورو په ګډون یو فوجي سرتیر هم ژوبل سوی وو. د یاد برید په دویمه ورځ هم د عراق په شمال کې امریکایي مرکز په نقشه کړای سوی چې په نتیجه کې یو کنټریکټر ژوبل سوی وو. د تیرې ګل یا دوشنبه په ورځ هم د عراق په گرین زون کې راکټ وشتل سوی وو چیرې چې د امریکا په ګډون د څو ملکونو سفارتخانه دي. روانونه د ایران ملاتړ تنظیم کتایب حزب الله په امریکایي ځواکونو په بریدونو کې لاس لرل رد کړي وو خو عراقي چارواکو ویلي د ورستیو بریدونو ځمواري ځینو وړو تنظیمونو قبول کړي چې وایي هدف یې د امریکایي پوځ ویرول وو. په 2019 میلادي کال کې امریکای په عراق کې عملیات کړي چې پکې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو مشر قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله ملیشي مشر وژل سوی وو.
د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. دا مهال زو یو بل ویډیوئی مرکی ولورته چې د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی اسلام آباد ته خپل درې ورځنی سفر نن پای ته ورسو او نوموړي له مشال رادیو سره او د مشال رادیو خبريال طاهر خان سره یو څو خبري کړي د خپل سفر پر مهال د سفر په اړوند چې دی ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان سولې خبرو په باب یې له پاکستاني چارواکو سره مثبت خبري شوې دي. راځي چې تفصيلي په مرکه کې چې د مشال رادیو خبريال طاهر خان ورسره کړی ده په ګډ سره وګورو.
تاسو ته د 2000 کال په د نوامبر په 19 باندې د پاکستان پرایم منیسټر ښاغلی عمران خان کابل ته راغلی او هغه دوه ورځې یو تاریخي سفر وکړ. په سفر کې خبرې د پخوا په نسبت واضح وي، متفاوت وي او د پاکستان د اړخه څه وعده چې وشولې څه قاطعیت باندې چې برخورد وشو هغه بې سابقې و، نو ځکه موږ تاریخي سفر وبله. په هغه سفر کې عمران خان رئیس جمهور ته ټیم ته افغانانو ته ویل چې د سولې په حق له یا بلکې د جنگ په حق له ډیر زور یې چې زه روزانه اورم چې افغانان وژل کیږي، خپل منځ کې وژل کیږي، زه په دې باندې ډیر زور یې دا جنگ باید ختم کړو، سولې باید راشي او دایمي سولې باید راشي. تاسو چې پاکستان څه توقع لري چې په دې حق له څه کولای شي، زه در سره وعده کوم چې د ستاسو توقع نه بری کو، خو تاسو به مونږ ته وایي چې څه در سره وکړو، کم مورد کې موږ در سره مرسته وکړو. نو هغه نه بعد بیا ځینې پیامونه تبادله شول، خو قرار په دې و چې یا د خارجه وزیرانو په سطحه یو مجلس وشي، نو بیا دواړو خارجه وزیرانو په دې موافق شو چې نه د خاص نمایندګانو په سطحه دی یو جزئي توانې مجلس وشي، وفد د کینی سره او هغه لیست د پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان توقعات څه دي. نو زما دا سفر په دغه موخه و، خو خاصتا د سولې باندې تمرکز هغه لیست مونږ وسپاره. دوه پکې ډیر مهم ټکي وو په هغه لیست کې، یو دا چې افغانان د دې اور د بندېدو توقع لري او زری لري، او دویمه دا چې پاکستان خپل اثر رسوخ نه په استفادې سره طالبان په دې باندې قانع کړي چې میز د مذاکرې ته راشي او هلته دوامدار کینی.
داودی صاحب، تاسو افغانستان حکومت ولس په دې واقعي ستاسو یقین شته چې پاکستان اصل نفوذ لري او پاکستان دا کار کولی شي چې طالب قانع کړي ځینې شیان چې کوم ستاسو امیدواري ده هغه پرې وکړي شي؟
په دې کې نظریات مختلف دي. زما خپل شخصي نظریه دا ده چې د پاکستان سره موږ باید د اعتماد سطح ډیر لوړه بوځو او ان شاء الله چې لوړه شوې ده. اعتماد په دې نه لوړیږي چې هغه اړخمت ووایي چې زه در سره دغه کوم یا زه دغه توان لرم ضرورت یم چې نه نه لري، دا خو بیا اعتماد نه شو. نو چې هغوی وایي چې موږ په طالبانو باندې کنټرول نه لرو اما اثر رسوخ لرو، موږ وایي بالکل ټیک ده، همدغه اثر رسوخ نه دې استفاده وکړه، تشویق کړه چې رامخته شي او با معنا مذاکرات وکړي.
پاکستان کې اکثر مونږ ګورو دوی بیان چې کله ورکی مشران اورکمو کې چې هغه اوربند تلار سم کی دا بیان هم داسې مبهم وو. نو تاسو اوربند خبرو وکړه په دې خپل سفر کې وو بشي دا کار وو باندې چې د طالب ګوچ اوربند خو په دغه کې پاره باندې باس کیږي په ایجنډا چې کله جوړ شي د بین الافغاني خبرو.
ها اغه وخت چې زم ته په سفر راغلم اغه د پرایم منیسټر عمران خان د سفر نه مخکې و، اغه وخت کې ما ته ویلی و په غیر رسمي انداز چې موږ خپل انتهایی کوشش کوو چې د دې کال تر د پای نه مخکې ته اوربان ته ورسیږو، او اغه وخت کې برداشت دا چې اوربان یعنی سولې ته ورسیږو. بیا چې عمران خان راغی په سفر الته زمونږ رئیس صاحب جمهور ورتویل چې موږ سره اول سر کې د دې اوربان په حق لمرسته وکړه، طالبان قانې کې په دې باندې شو. بیا چې مولا برادر راته د وفد په مشرۍ باندې اسلام آباد ته او عمران خان ورسره لیدل میزبان او دوه ورځې مخکې ټلیفون وکړ زمونږ رئیس جمهور ته چې هغه د اوربان خبره خو ټیک ده، هغه به زه کوم په زور سره که بل هم څه خبرې ماته وه. خو کوم طالبان نرمش هو ده بیا زه د میټینګ نه تاته کال کومه بیا به سره خبرو په چون کال ونه کز مون برداشت دا او چې طالبان نرمش ونه خو ده رستم چې ور سره چکم کړله دوی ویل چې مون ور سره یاد کړه او وی نرمش ونه خو ده خو اوس په دې سفر کې یو د مهم ټکو نه مون غم دا و چې ما د وفد په مشرۍ د پاکستان د افغانستان دا خواهش وکړ چې دا د اور کم خبره بې معنی خبره ده اور بند وایي
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا دی واس تاسو مسلو او چاپیریال تاسو د کیمره پسترګه کتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمه او خلکو خاص کډاونا او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاین معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512
د دې ویګرانو لیدونکو او اړیدونکو خبرونه دوام لري او پرې خبرونه کې زو یوې بلې مرکی او راپور ولوري ته چې اني فورسمن چې د امریکا د خارجه وزارت یو لوړپورې سفارتکار پاتې شوې ده په موجوده کې هغه د امریکا د سیړنیز ادارې سنټر فور سټراتیجیک اند انټرنیشنل سټډی سره کار کوي تر مارچ 2019 پورې میرمن فورسایمر د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټری او بوري نائبه پاتې شوې ده هغه د 2013 کې په کابل کې د مشن نائب مشر هم پاتې شوې ده راځي چې دغه د کار او دغه خدماتونو په اړه وند دغه یو ځانګړي مرکه چې سمینا حسن ورسره کړی ده په ګډه سره وګورو
د بایدن انتظامی مخې ته د افغانستان لپاره کومې تګلارې یا آپشنز دي
د بایدن انتظامی سره درې لارې دي یو دا چې د لوزنامې سره سم تر مې د میاشت پوري نه یوازې امریکا بلکې ټول ائتلافي پوزونه د افغانستان نوزي په نورو تګلارو کې دا چې لوزنامې ته وګوري په هغه کې لیکل دي چې د مکمل پوزي انخلاب په ځینې شرایطو وي او دویم رغبه هغه شرایط پوره کوي او دریم لاره د بیان د لوزنامې په شرایطو خبري کول دي چې د دې مطلب د افغانستان نه د پوزي انخلاب یو بل نیټه ټاکل کیدی شي چې د شرایطو سره نه تړلې
So these are the three options but if not withdrawal from
خو کچری فوزی انخلال نه کیږي بیا د افغانستان د مسلې بلکې مناسب حل کې دی شي
I think that eventually it is suitable for foreign forces to withdraw from Afghanistan
زما په خیال به هم دا حتمی لارې چې د افغانستان نه پوزونه او استلې شي او افغانان به هم د غشان سوچ کوي چې دا د هغوی وطن دی او هغوی ته دفاع کول پکار دي او په حاضر وخت کې تر ټولو مناسبه دا ده چې امریکا او ملګری د داسې امنیتی ضمانتونو لپاره خپل ژمنه ترسره کړي چې په راتلونکي کې هر قسمه انخلاب پرم نه وي او د افغانستان خلکو لپاره د باثباته امن لاري هواري کړي نو دا وخت موږ ته د اصولونو سره بیا نه ژمنه کول او خپل مفادات ته لیدل پکار دي
ټروپس ویډرال واز د ټاپ ډیماند فرام طالبان وایل
د بارني فوزونو انخلاب د امن معاهده په وخت طالبانو تر ټولو لوی مطالبه یا غوښتنه و نو کچري د امریکا او ناتو فوزونه د مې 2021 د نیټه اخوا پات کیږي نو ستاسو په خیال د طالبانو لخوا د څه قسمه عکس العمل تمې لري
Unfortunately I believe that they will take this as an opportunity to have a very strong reaction
زما په یقین به دوی د یو سخت عکس العمل خودلو لپاره دا یو موقعه غني زه د هغو خلکو لپاره خپایم چې د دوی د دې فیصلې اثر به پریوزي دوی داسې خوې کوي چې لکه یوازې دوی افغانان دي او د دوی مفادات تر ټولو غوره دي زما په یقین دوی به په ارزي توګه د امن خبرونه هم ځانو باسي چې د جنوري د میاشتې نتی دوی ځان جدا کړي هم دي او دوی به دا هم کوشش کوي چې د امریکا او د افغان حکومت پر ضد یو رائے هم جوړ کړي
And when we talk about the human rights and especially the women rights
کسه هم نړیوال ټولنه او امریکا په طالبانو باندې د انساني حقوقو او په خاصه توګه د خزو د حقوقو په لړ کې وخت په وخت ډیر فشار جوړی خو څه خاص نتیجې نه لیدل کیږي او په خپل افغان خزه هم د خپل آینده په حق له فکرمند دي نو ستاسو په فکر د افغان خزو د امن په پروسه کې د شمولیت بغیر په افغانستان کې دوامدار امن راتلی شي؟
Well, I believe, and I know many, many brave and impressive women and men.
زما په یقین او په دې لړکی کار کوونکې د ډیرو تکړه خلکو هم دا خیال دی چې امن د خزو د مکمل شمولیت نه بغیر ممکن نه دی، که هغه د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، او که د سیاست په برخه کې، ځکه چې د افغانستان خلک خپل یو رائے لري او هم د خلکو رائے مهمه ده. په مذاکراتو کې د افغان خلکو رائے شته؟ زه فکر نه کوم چې داسې شوي. زما په خیال کې چې طالبان په دې پوه شول چې دا د خلکو غوښتنه ده، نو ضرور به ورته غوږ نیسي. زه دا هم فکر کوم چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو د شمولیت په اړه په سوچ کې فرق شته، خو زما په دې هم یقین دی چې افغانان په دې مضبوطه رائے لري چې ښځې بنیادی حقونه لري.
تاسو څنګه غواړئ په موجوده وخت کې په افغانستان کې زیاتیدونکې د تشدد پیښو په مهال افغان ښځې د ځان لپاره د یو محفوظ او باثباته راتلونکي سوچ کولای شي؟
I think above all that their hopes are in their fellow.
د دوی لپاره ټول نه غوړسیز په یو بل باور دی. مثال په توګه دا باور د افغانستان په تکړه امنیتی ځواکونو کې دی شي، دا باور په مقامی مشرانو هم کې دی شي. څوک چې د جنکو د تعلیم لپاره د طالبانو مخې ته ولاړ دی، او په هغه ډیرو ښځو هم چې په خپلو علاقو کې د پرمختګ کارونه کوي، په یو بل دغه باور زما په فکر ډیره مهمه خبره ده، ځکه چې د نړیوالې ټولنې به خپل مفادات هم یې چې ضروری نه ده د افغانانو د خوښۍ سره سم یې. موږ به خپل پوره کوشش کوو چې زموږ ژمنې زموږ د اقدارو ترجمانی وکړي، خو زه به هیله کوم چې افغانان د خپل ښه راتلونکي لپاره په یو بل باور وکړي.
Do you think that Pakistan can play an important role right now when Pakistan
او په اخر کې پاکستان د افغانستان او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو کې په دې مرحله څه کردار لوبولی شي؟
I absolutely believe that they can and I almost believe that they will. They have started
زه پوره یقین لرم چې دوی کولی شي، او زه دا هم یقین لرم چې دوی به وکړي. په نږدې کې دوی ډېر ذمہ‌وار بیانونه ورکړي چې ښایي دوی پوهیږي چې که د مکمل پوځي انخلا نه پس ګډوډي جوړ شوه، نو د نور هر چا نه وړاندې به پاکستان د افغانانو سره یو ځای دی نه اغیزمن کیږي. نو وس د پاکستان وخت دی چې یو ذمہ‌وار کردار ولوبوي.
So now is long past the time for Pakistan to play a responsible role.
Thank you so much, Ms.
Mirman Any for Saimer Stasu Diramanana.
د یوې ګران لیدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري او د محل زو یو بل سیمیز راپور ولوري ته چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک تر را لیکد د سان نړیوال ادارې اف ایچ ایف لخوا د څلورو نورو میاشتو پورې په خړ نوم لړکی پاتې کېدل خپل کامیابی ګرځولې ده. او د صنعت مرکزی وزیر حماد ازهر ویلي دي چې هڅه به کوي چې د راتلونکي جون میاشتې پورې بیرته دغه خړ لیست خووزي. راځي چې د راپور چې رشید حسین را لګلې دی په ګډه سره واورو.
د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف لخوا یو ځل بیا پاکستان په خل نوملړ کې د ساتلو په پریکړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی سرچینو او د پیسو د غیر قانوني لیک پر ضد سنجیده ګامونه اخلي. په یو بیان کې نوملړی ویلي چې پاکستان د اف ای ټی ایف په ویش سپارښتنو کې په سړي رښتو نکاتو بشپړ عمل درآمد کړي او د راتلونکي جون میاشتې پورې به په پاتې دریو نقطو هم عمل درآمد باوري کړي. پرون د زیارت پروس د فرانس سرخار کې د سلور روزنې غونډې ورستو اف ای ټی ایف پریکړه کړې چې پاکستان به د نورو سلورو میاشتو پورې په خل نوملړ کې تر هغه ساتل کیږي چې تر څو پورې په ویش نکاتی کاری پلان باندې بشپړ عمل درآمد نوي باوري کړي. اف ای ٹی ایف ویلی چې د پاکستان قانون نافذ کوونکي ادارې به عملی سرګندونه کوي چې هغوی نه یوازې د ترهګرۍ د مالی مرستو په اړه جرمونه په ګوته کړي، بلکې د هغې تحقیقات هم وکړي او په دې کې د ککړ تنانو او لا قانونه ډلو پر ضد قانوني ګامونه واخلي. بل دا چې پاکستان به دا هم ښایي چې د ترهګرۍ په مالی مرستو کې د ککړ تنانو او ډلو پر ضد چې کومه قانوني کاروایی وشي، نو د هغې په پایله کې هغوی ته سزاګانې وشي او د داسې جرمونو مکمل ختمون ممکن شي. درېمه نقطه چې اف اے ٹی ایف ټینګار کړی هغه دا ده چې د ملل متحده په فهرست کې د نومول شوو ترهګرو او د هغوی مرسته کوونکو پر ضد مالی بندیزونه ولګوي او هغوی د پانګو راټولولو څخه ودروي او د هغوی اساسې نه یوازې په ګوته کړي بلکې دغه اساسو ته د هغوی د لاسرسي مخه هم ونیسي. د صنعت او پیداوار مرکزي وزیر حماد اظهر د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې پاکستان ته د تاریخ تر ټولو مشکل کاریز پلان ورکړی شوی دی او هغه زیاته کړی چې د پاکستان تور فهرست ته د تلو خطره پشا شوی ده.
پاکستان کے جو افیکٹیو ایکشن پلان ہے اسے مکمل کرنے کا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ہماری کوشش ہے کہ جون میں یہ جو 27 کے 27 نکات ہیں ہم ان کو مکمل کریں.
ہوائی پاکستان بحث کوي چې د جون میاشتې پورې د ایف اے ٹی ای په ویش نکاتی کاریز پلان باندې عمل درآمد تر سره کړی. وتلی خبریال او د هیواد په اقتصاد نظر لرونکي سیړنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو ته وایي پاکستان قانون جوړ کړی خو تر سو چې دغه قانون لاندې د ترهګرۍ په مالی مرستو کې ککړ تنانو ته سزاګانې ورکول نوی باوري کړي نو تر هغه ګرانه ده چې پاکستان په ویش نکاتی کاریز پلان باندې مکمل عمل درآمد وکړي شي.
جب پاکستان یہ کمپلائی کر لے گا تو ہم آن سائٹ وزٹ کریں گے تاکہ اس کی سسٹینیبلٹی کو بھی چیک کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صرف وقتی انہوں نے کیا ہے بلکہ یہ سسٹینیبل لیول پہ اس کام کو ایک یعنی پرمننٹ بیسس پہ اس کام کو جاری رکھیں گے.
ہغوائی ایف اے ٹی ایف دا ہم ویلی چې کله پاکستان په ویش نکاتی کاریز پلان باندې عمل درآمد وکړي نو بیا به ایف اے ٹی ایف د موقع دورې هم کوي او دا به ګوري چې پاکستان په دغه قوانینو څومره پایدار عمل کوي او دا به هم ګوري چې داسې خو نه ده چې ګنې پاکستان په وختي توګه د ځینې خلکو خلاف ګامونه پورته کړي او هغوی ته یې سزاګانې ورکړي دي. پاکستان د کال 2018 راهیسې د ایف اے ٹی ایف په خړ نوملړ کې شامل دی او د څېړنیز ادارو رپورټونه وایي چې د 2008 او 2019 ترمنځ موده کې هیواد ته د دې لقبله د 8 ارب ډالره نقصان رسیدلې دی.
دا د امریکا غږ ډیوا خبری خپرونه د ګران اوریدونکو او لیدونکو زو د اسلام آباد ولوري ته چې هلته د اسلام آباد های کورټ مرکزی حکومت ته د ټولنیزو رسنیو د څار لپاره جوړ ضابطو کې راتلونکي اپریل میاشت 2 نیټې پورې د بدلون کولو امر ورکړی دی. د بشري حقوقو فعالین او د انټرنیټ د کارکوونکو مبارز دغه حکومتي ضابطې د بنیادی بشري حقوقو او د رای د اظهار د ازادۍ پر ضد بللې دي. راځي چې د ولا شاپه دغه راپور کې نور تفصیل واخلو.
د مرکزی حکومت لخوا تیر کال نومبر میاشت کې اعلان کړی شوی دغه ضابطو په ضد د خبریالانو تنظیم پی ایف یو جی او د بشري حقوقو فعالینو خواستونه ورکړي وو. دوی دغه ضابطې د رای د اظهار او د بشري حقوقو په ضد بولي. د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت لخوا خپور کړی شوی دغه ضابطو تر مخه مخابراتو مرکزی ادارې پی ټی ای ته د پاکستان امنیت دفاع او ګټو په ضد کوم یو آنلاین مواد لری کولو اختیار ورکړی شوی دی. د ډیپټی اټارنی جرنل یا حکومتي سارانوال لخوا د جمعې په ورځ اسلام آباد های کورټ ته ویلي شوی حکومت به دغه ضابطو کې د ټول اړوند ادارو په مشاورت سره بدلون راوړي. مرکزی حکومت تر مخ ریموول اینڈ بلاکنگ آف آن لائن کنٹینٹ رولز 2020 نو می دغه ضابطه د مخکې نه موجود الکترونیکی جرمونو قانون کال 2014 د لاندې اعلان کړی شوی دی. د بشری حقوقو فعال او د انټرنیټ د کارونکو د حقوقو مبارزه نگهدار د اسلام آباد های کورټ نن نه پریکړه د دوی لپاره بے ګټي بولی.
رولز بنے ہیں اس کے بارے میں بحث نہیں ہوگی, اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا, جبکہ ان رولز میں امینڈمنٹ, ان رولز میں جو تبدیلی ہے.
اغه وای د دوی لوی اعتراض خو هم د الکترونیکی جرمونو قانون او د شماده باندې د کم د لاندې چې پی ټی ای ته د انلاین مواد لری کولو پراخ اختیارات ورکړي شوی دی. او چې دوی د الکترونیکی جرمونو قانون او د شماده د سره نه مننه نو بیا د دې لاندې د ټولنیز رسینو لپاره جوړ ضابطې به سو منی. نگهدار د حکومت لخوا نوې ضابطو په اړه د اړوند ادارو سره د مشاورت داوه هم بی اساسه وبلله. تیر کال د نومبر په میاشت کې د حکومت لخوا اعلان کړی شوی د ضابطو د لارې د ټولنیز رسینو ادارې د پاکستان حکومت ته کم معلومات ورکولو پابند کړی شوی وي. چې له عملي نړیوالو ادارو ټویټر فیسبوک او ګوګل انتظامی د ضابطو په ضد پاکستان نه وتو خبرداري ورکړې وو. دغه سیر نړیوال ټکنالوژي ادارو باندې ګډ سازمان اے آئی سی یا ایشین انٹرنیٹ کوئلیشن هم د پاکستان په حکومت باندې د غذابتو په اړه د دوی سره مشورت نه کولو تور لګولی و. خو د پاکستان د مخابراتو مرکزی اداره پی ټی ای د مشورت په معامله د اے آئی سی او پاکستان کې د اړوند ادارو دغه الزامونه بې ځایه بولي. پی ٹی اے دا ٹیکنالوجی نړیوالو ادارو دا اندیښنه هم بے ځایه ګرځوي چې ګرینوی ضابطو سره به پاکستان کې کاروباری ماحول ته زیان رسی. پی ٹی اے تر مخه دغه ضابطو په ځای کېدو سره به پاکستان کې کاروباری ماحول الټه وده عمومي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو.
پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سرحدی پل باندې اقدامات اکثر کی صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پروچی تاسو مهم بوله دا
چې نو اوري د څنګه د دې په امریکای کې د خپل کار شروع کو او اوسه وډه
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او ساسو د ملتیات څخه مننه کوم چې تر دا د مراسم مالیس اما حال زو یو مهم موضوع ولوري ته چې د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکخ علي وزیر د ضمانت په خواص اوریدنه د 15 مارچ پورې وزنډول شول. د دې تفصیل اخلو د دې وی خبريال او خپل همکار فضل عزیز سیب څخه چې د محل زونګ سره د سکایپ د لارې ملګری دی. سړی مې په خیر راغلی فضل عزیز.
ډېره مننه منظبي بي
په دې هیله چې جوړ روغ وسی. دغه وروستي اوریدنه چې دوی بیرته د ضمانت خواست اوریدنه 15 نیټې د مارچ پورې ځنډولې د دې تفصیل څه دی څه وشوله؟
منظبي بي کته ستې دي د علي وزیر د ضمانت په خواست باندې مونږ چې وړاندې ویلی وو په دریمه پرورای دغه د په ضمانت د لپاره خواست ورکړل شو های کورټ ته، د سین های کورټ ته. دغه وروسته چې د ترهګرۍ کوم عدالت ته هغه د خواست نو منلې، بیا دغه د علي وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیټ سین های کورټ ته لاړو، په دریمه پرورای درخواست ورکو. بدلی درخواست د اوریدنې لپاره منظور شو 15 پرورای نیټه پکې ورکړل شوی و. پرونه ورځ پرون پاغه باندې پدی باندې اوریدنه وشو. پدی کې بیا یو بل خواست ورکړل شوی و چې وړاندې په 2019 کې د پی ټی ایم د کراچي یو مشر ممشي مسجد د هغه د درخواست ورکړی و. په دغه درخواست کې پرون چې اوریدنه کېدنو د علي وزیر د خواست سره سین های کورټ وویل چې دا بل خواست هم دی چې دوه کاله مخکنی دی، دا به په سبا نه نننۍ ورځ یاده کړي چې په 26 فروری به د دې اوریدنه وشي. نن چې دغه اوریدنه وشوه د سین های کورټ چیف جسټس او دغه سره یو بل جج د دوو کسانو د دوو ججانو بنچ دی هغه د اوریدنه وکړه. د 15 مارچ پورې په دې کې نیټه ورکړه. 15 مارچ پورې په دې کې چې کوم نیټه ورکړل شوی دا په 15 مارچ باندې خو اوریدنه کیږي. د دې سره کوم چې بل د یو درخواست ورکړل شو سینای کورټ ته په 2019 کې هغه د پی ټی ایم په خوا د باندې یو مقدمه دلته شو. دغه د پر ورکړل شو چې هغه مقدمه دی ختم کړی شي، ځکه په دې دواړو خواستونو باندې دا اوریدنه د پاره د 15 مارچ نیټه ورکړل شو او دا ځکه ورکړل شو. قادر خان ریکیټ وایي چې سرکاري وکیل نن کوم های کورټ ته حاضر شو. اغه های کورټ ټول چې ما د دې کیسه لپاره تیاری نه کړې د 15 مارچ پورې نیټه دی ورکړل شي. په 15 مارچ باندې به بیا حاضر شي او دا اوریدنه به کیږي، ځکه عدالت د 15 مارچ نیټه ورکړه. خو د دې سره منظمه زبتا اوس یاد کوم چې د پی ټی ایم په دې مقدمه کې چې په 9 دسمبر په کراچي کې د پی ټی ایم د جلسې خلاف درج شوی و. په 9 دسمبر چې کوم جلسه کړې و په دې کې د علي وزیر د نیولو وروسته جی د علي وزیر د نیولو وروسته 15 کسان په کراچي کې نیول شوی. هغه 15 کسان چې دي هغه خوشی شوی دي، خو په یو 1 جنوري باندې بیا د په کراچي کې یو بل مظاهره شوی و د ارمان لونی او نتی مسجد د تلین په مناسبت باندې. په هغه ورځ باندې بیا په کراچي کې پولیسو یو د 3 کسان نیولې. په هغه 3 کسانو کې 15 کسان هغه دي چې د 9 دسمبر په مقدمه یې اف آی آر کې هغه اوس بندي. پدې کیس کې زبتا اوس ویو ما چې پدې کې د 6 دسمبر کې مجلس او دغه خلاف کې مقدمه شوې و. پغې مقدمه کې علي وزیر، منظور پښتین، موسین داور، سنا اجاز، عبد الله ننګیال او درې سرګن کسان پدې کې د دې خلاف د مقدمه درج شوې و چې د ریاست خلاف، د ریاستي ادارو خلاف پدې کې خبرې کړې دي. خو په دې کیس کې اوس علي وزیر بندې دي، 15 کسان بندې دي، 15 کسان خوشي دي. خو زه به دا بیا ور یاد کوم اوریدونکو ته، اوریدونکو ته چې په 19 فروری باندې د کراچۍ د ترهګرۍ د ضد کمی مقدمه چوري هغه عدالت په 19 جنوري باندې په 19 فروری باندې امر کړی و چې کم کسان په دې مقدمه کې مفروران دي یا مخروران دي، منظور پښتین، محسن داوړ، دغه سره نور داغوی د شناختی کارډونو بلاک کولو او داغوی د ناقابل ضمانت ورنټ جاری کړل، ناقابل ضمانت چې د نیولو له وړاندې دی ضمانت نشي کولای. خو په دې کې قانون پوهان وایي دی ضمانت که اخلي نو هم د دغه عدالت څخه به اخلي، کوم عدالت چې په دې باندې مقدمه روانه.
په هو ډیره مننه فضل عزیز ژوند او سې تاسو ته تفصیل.
خو په دې کې تر اوسه پورې بیا نورې گرفتاری د موسین داوړ، منظور پښتین او په دې بیان کې نور کسان دا تر اوسه پورې نورې گرفتاری نه دي.
ډیره مننه ژوند او سې تاسو ته خېچاره غواړم.
وکړو د تاسو مهرباني.
خوګو او ریډونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په خبرونه لا دوام لري او په دې خبرونه کې د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پارلمان کې نږدې ټولو حکومت مخالفو ګوندونو په شمالي وزیرستان کې د څلورو میرمنو د قتل غندنه کړې ده او په دې پیخه د پاکستان د مطبوعاتو غلي پاتې کېدل او د قومي اسمبلی سپیکر لخوا په دې خبرو اجازه نه ورکول باندې هم ډیر سخت نیوکه شوې دي او تنقید شوې ده. راځي چې دغه ټول تفصیل د اورنګزیب خان په دغه راپور کې وورو.
د پاکستان قومي اسمبلی کې نږدې ټولو حکومت مخالفو ګوندونو شمالي وزیرستان میر علي کې د څلورو زنانو قتل نه یوازې غندنه کړې ده، بلکې د پاکستان په میډیا او قومي اسمبلی سپیکر باندې هم تنقید کړی دی چې دومره لوی پیښه نه خو په میډیا ښودلې شوې ده او نه سپیکر په دې د خبرو اجازه چاته ورکړې ده. د متحده مجلس عمل لخوا د قومي اسمبلی غړي زاهد دوراني شمالي وزیرستان کې د هغه څلورو زنانو چې تعلق یې بنو سره وو او یو غیر دولتي ادارې د پاروي کار کولو وجنه باندې سخت خفغان څرګند کړی دی او ویل دي چې د دوی تعلق هم بنو سره دی. خو خیبر پختونخوا کې دومره لوی پیښه وشوه خو پاکستان میډیا پر غلې ده. د غشن پارلمان کې هم په دې باس نه کیږي. زاهد دوراني ته پوس کړی دی کچره د بد مرغ داسې سپیخه په پنجاب کې شوې وه نوایا میډیا او پارلمان به هم دغه شان غلې پاتې شوی وو. دوی وویل چې لوی بدقسمتي مو دا ده چې کله قبایلي سیمو کې روان ظلم خلاف اواز پورته کوو نو د قومي اسمبلی سپیکر ته د خبرو اجازه نه راکوي او آخر تر کومه به د سیمو خلک د خپلو مړي به اوچتوي. او د دې لویه وجه هم دغه ده چې خیبر پختونخوا کې ترهګرو ته سزا نه ملاويږي.
مجھ کو کس نے مارا، یہی وجہ ہے جناب سپیکر کہ روزانہ ہم یہ لاشیں اٹھاتے ہیں.
زاہد دورانی وی سوک ہم ندی خبر زمون قاتل سوک دے او مون روزانہ مڑی اچتاو. شمالی وزیرستان نا دکامی سملے غڑے موسن داور اویل چه دی زنانو قتل نا یوارز مخ کے وزیرستان نا لستنا اغوا شوی دی خوطرو سا ایسا معلومات نیشتا. موسن داور اویل سمرا مودینا پارلیمان کے چغی وحو چه پخوانی قبلی سمو کے ترحگر بیا زور نیسی خود دوی آوازتا سوکم غوگ نیک دی او کدی ترحگر و مخا اوننی ولی شوان بیا با دا ترحگر دا وزیرستان نا باجور باجور نا چمن او بیا با گرد حیوات کی خور شی.
اس بات کی
موسن داور وی دومره پوزی عملیات وشول خو تر هغه بیا هم موجود دی. سره زوړاندې د پوز ویاند ادارې مشر میجر جنرال بابر افتخار ویلی وو چې تر هغه پر ضد د معلوماتو په بنیاد ګرد هیواد کې درې لکه پوزی عملیاتو په نتیجه تر هغه غری ختمه شوې ده او کچره چرته سپی حقيقي نو ضروری نه ده چې هبه تر هغه غری په خبي. دغه شان پولیس هم وی شمالي وزیرستان کې د سلورو زنانو قتل مرکزی ملزم حسن خان سجنه یې وجلې دي. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا میر علي تالپور وزیرستان پیخې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرتضی جاوید عباسی ویل دي چې ترهګر بیا د سیمو کې زور نیسي او باید چې ادارې د دې نوټس واخلي. د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا ډاکټر شیناز بلوچ ویل دي چې عمران خان د مدینې د ریاست خبره کوي خو پاکستان کې زنانه قتل کیږي. د خپلو بې درکه تنانو د لپاره په سړکونو احتجاج کوي. نو آیا عمران خان دغه شان ریاست غواړي چرته زنانه هیڅ حال کې محفوظه نه دي؟ حکومتي وزیر فواد چودھری په دې د حکومت دریز ورکولو پر ځای ویلي دي چې هند مطبوعاتو کې دغه خبر چاپ شوی دی چې جمعیت الاسلام یو مشر دیالس کلن جینې سره واده کړی دی، نو باید چې پارلیمان کې په دې بحث وشي.
دا مهال زو د یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پښتني ټولنې کې څېړونکي وایي چې میرمنو ته د نارینه وو په څیر برابر حقونه نه دي ورکړل شوي، او د دې ترڅنګ د هغوی د حقونو مطابق هغوی ته په ټولنه کې د ونډې ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي. او هغوی وایي چې دا عواملو د دې عواملو زموار موجوده ریاستي نظام دی چې د ښځو په اړه د نارینه او معاشراتي یا ټولنیز چلن او موجوده کلتور دی. راځي چې تفصیل یې د عبدالرزاق په دغه ویډیو راپور کې وکړو.
او ټولنه کې د پښتنو مېرمنو د مهم کردار او هغې ته د ورپې خستون زبان دی رڼا اچولو په غرض دا غونډه د پېښور یو مقامي هوټل کې تابعا شوې وه چې پکې د ژوند د بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو نارینهو او زنانو پوهانو ترڅنګ د افغانستان د سفارتخاني چارواکو هم ګډون وکړو. د دستوري راجوړونکو ادبي سازمان د پښتو نړیوالې مرکې سیکرټر ډاکټر محمد صادق جړک په دې حق لا ویډیو ته ویل،
موږ چې کوم استادان دي، ډاکټران دي، پروفیسوران دي، لیکوالان دي، هغه ریسرچ وکي، هغه تحقیقي مقالې ولیکي د پښتنو میرمنو په حواله باندې چې زموږ په تاریخ په اوږدو کې ډیر جبر ډیر ظلم ورسره شوی، خو اوس دغه چونکې وشتمه پیړۍ ده بای چې دغه موضوعاتو ته موږ پام وکړو او د دې لارې موږ کوشش دا کوو چې موږ نوې نسل په دې ټولنه کې او شوزو ته مېرمنو ته چې هغه د آبادی نیمه صده لا زیاته صده هغه خپل بشپړه برخه ورکي.
د دستوري تابعیا کوونکو ویناو چې د لیکوالو او سیلونکو لخوا دې ته ترلاسه شوی په پښتنه ټولنه کې زنانه او ته د ورپې خستونزو د هغې د کردار او حقونو په اړه لیکل شو مقالو ته به کتابي شکل ورکولو ترڅنګ په دې اړه عملی ګامونه هم پورته کولای شي. د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو د واک سازمان په پیښور کې مشت غړي قندې صافي وایي چې په تیر وختونو کې د پښتنو مېرمنو کوم کردار وو هغه په موجوده معاشره کې د پام وړ نه ګڼل کېږي.
په خو د پښتنو ټولنه کې د پښتنو خزو دومره ډېر پابنديان او دومره ډېر هغه نه وو. منګ هغه وخت پښتني لیکوالان لرلې، ادیبان لرلې، هغه خپل د مبارزه د قلم او د لیک لوست په ذریعہ کوله. نو کداغه سیمینارونه وشي ترڅو د پښتنو خزو په خوا په حق لچ د دوی په خوا سبراتلالې وي سکارنامې د کړې وي دا غوي په حق لا د نوې نسل خبر شي، نو دا به ډیر خد پښتنو خزو په ژوند کې ډیر مثبت اثر ولري.
په دغه مقاده په هانو ویناوه په پښتو ولسی ادب کې خود خزو برخه زیاته په نظر راځي، ولې کتابي شکل کې هغه ډیره کم ده چې لوی علت یې پښتون کلتور کې د میرمنو لپاره تنگ نظری ده. په دې حق لا د پیخور په هنتون د ایریا سټڈی سنټر ډاکټر محمد علي دینا خیل وایي چې په هر یو ادب کې د میرمنو برخه ډیره مهم وي.
څنګه چې عام په یو ټولنیز وده او ترقۍ کې د زنانو کردار مهم دی، نو دومره د ادب په ترقۍ کې هم د هغوی کردار مهم دی. باید چې زنانه را مخې ته شي او د هغوی کوم خیالات چې دي، د هغوی آیډیاز چې کوم دي، هغه په ادب کې راشي، ځکه چې هم دغه زنانه دي چې دا زمونږ د ټولنې یوه مهمه برخه ده.
پېښور پوهنتون کې د صنفي زده کړو د څانګې معلم ډاکټر درویش اپریدی وایي چې په پښتنه معاشره کې ښځو ته د انسان په نظر نه کتلې کیږي ځکه د خپل حقونو نه محروم دي. نوموړی وایي د ښځو په اړه دغه سوچ بدلول پکار دي.
ښځه یې په انسان ګڼلې وي، نو بیا هغه ټول حقونه چې سړی خپل ځان د پاره غواړي دا به بیا د ښځې حق به منلې وي که دای د ځان برابر انسان ګڼلې وي. په یو دو ټکو کې قدرته وایم چې د وګړي ازادي انډیویژوال فریډم یا لیبرټي چې ورته وایي، او دویمه چې کوم دی د مواقع او برابري مساوات ایکوالټی اف اپورچونټیز، دا دواړه خزې ته جنای کړی دی او د دې د لاندې بیا د خزې ټول حقونه په عمل شوی دی.
د دستوري په محل د کتابونو یو سټال هم لګولې شوی وو چې پکې د پښتنو د تاریخ او ادب ترڅنګ په نورو موضوعاتو کتابونه هم ایښودل شوی وو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
زه چی و خزیم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
د ډی وی یو ساته خبری خبرونه د عوام لري ګرانو اوریدونکو ولیدونکو زو یو بل مهم راپور ولورته چې په پاکستان کې زیاتره میرمنې د کار روزګار لپاره د کور څخه بهر نشي وتل او ستونزې لري خو د پیښور هینا خان وایي چې خزي کولی شي چې د کور دننه هم په کم خرڅ باندې ځان ته یو روزګار یو کاروبار پیل کړي دای څنګه کړی دی او څه کاروبار یې پیل کړی راځي چې دغه تفصیل د ارشد محمد څخه په دغه راپور کې وګورو
د پیښور اوسیدونکو هینا خان د یو غیر دولتي ادارې په مرسته په کورونو کې ښځو ته سبزي کرلو چرګانو ساتلو او نورو ګټورو روزګارونو شروع کولو تربیه ورکوي هینا خان وایي تر اوسه یې یوویشت ښځو ته تربیه ورکړې او هغوی په کورونو کې دننه د سبزي کرلو او یا د چرګانو ساتلو کار شروع کړی دی چې ورسره یې د کور خرچ راکم شوی او اوس یې د کور په سړو مالي بوج کم راځي
کومنګ ګورو نو زیاتر سړی چې دینه دا غنی چې خزه چې دا هغه اسم نشي کولای خزه بس دا کور بوي اما کور نسته چې په خلی داسې زونه دي خو زه خزه ته هم دا پیغام ورکوم چې لازم نه ده چې مونږ د کور نه بهر ووځو پیسو پسې یا لازمی دا نه ده چې مونږ د بهر زون جاب وکړو مونږ ته پیسې ملاويږي یا زموږ ویلیو راځي مونږ په کور کې دنه په پرده کې خپل کاروبار کولی شو
هینا خان وای پاکستان یو زری هیواد دی خو خلکو د زراعت نه ګټه اخیستل پرې خودی دی نو ځکه دوی د کور دننه په کم خرچ او لږ ځای کې د سبزی کرلو او چرګانو ساتلو تربیه ورکوي او دوی په پیښور کې زیاتې هغه ښځې تربیه کړي کومې چې د غربت ښکار دي او جونګړو کې اوسیږي په هغې کې یوه تورپیکۍ بیبي هم ده وایي د پنځلسو کالو په عمر کې وه چې واده یې وشو سو کاله پسې خاون مړ شو او یو د مزور زوی پالنه ورپغاړه شو د بچو پالنه د پاره بنګلي خرڅول شروع کړل خو وای ژوند یې ډېر په ګرانه تیرېدو خو اوس ورته لس چرګې ورکړل شوي او د هغې نه خرڅون کې د اګو په پیسو باندې د کور خرچ او د مزور زوی د وی اخیستو کې ډېره مرسته ورته ترلاسه کیږي
با بچای د مزور دلته د دوستي وره باجی بیا راغله ورسره به دکانداران به ما سره قرضه کوله غریبان خپل وای چې موږ مزدوري نه کیږي
سیلون کې وای په پاکستان کې نږدې نیم آبادی د ښځو ده زیاتره پکې روزګار نه کوي او په کور دننه ناستې وي خو هینا خان وای ډېر داسې روزګارونه دي چې ښځې په کم لګښت شروع کولی شي او د کور مالی بوج اوچتولو کې د سړو سره مرسته کولی شي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو دا مهال زو د پولیو پاړوند یو ریپورت یا د یو پروفایل سټوري ولورته چې وکلن محمد جاوید په لومړی جماعت کې سبق وایي چې په کوښنیواله د پولیو رانز د لکبله مازور شو او اوس د هغه په ژوند کې څومره مشکلات دی او د کوم ستونزو سره مخ دی دغه ټول تاسو ته راغون کړی تفصیل نعمت الله سرحدي چې ورسره خبرې کړې دي
د عمر بر د مازوري سره مخامخ وی سکول ته روان دغه وکلنی جاوید خان دی چې د خپل مور او پلار د بیغوري لوجه د پولیو څاڅکی نه دی اخیستی او په کوښنیواله د پولیو رنز ووای چې لوجه یو پښه مازور اسوا جاوید خان په اول جمعات کې زده کړی کوي خو په جمعات کې د حیثیت د نور کوښنیانو څخه بیل دی ولی څه دی مازور دی او په جمعات کې د ملګری د جاوید په چاپه د ګټ په نامه یادوي چې د اساس کمتري غټه وجه هم ده چې د خپل ملګرو سره لوی بکول خو پرېږده سی خبری هم سمی نسی کوایی
دی فوتبال گیم یا فوتبال کرکیت هر شی کی زن سم کوایی زن مامور آر مور پلارت خواست کام جی دی پلیو آروی ترکی بیا با دی نی کلزا
جاوید خان ووس وهغه مور پلار ته دا پیغام ورکوي چې ضرور دي دوی خپل بچان ته د پولیو په ضد ویکسین ورکړي. نصیب الله چې د جاوید د اکا زوی دی د موبایل خرڅونکي پلورنځي کې د مددگار په حیث کار کوي. دوی وایي چې جاوید او بل احمد شاه دوه کوچنیان د دوی په کور کې د پولیو رنځ وهلي دي.
جاوید زما د اکا زوی دی یو احمد شاه دی دا چې و د نو میاشت چرا پشه کار پشه راوی خلق وای چه دی وای چه داره پلیو اسه یه گره پا تکلیب که اینه پر پشه روانی سام نیس روانی دای
پا کم سکول که سی جاوید زدکری کوی ده داغ سکول استاد سی پتولا وای سی جاوید ده یو غریب کورانی سر تعلق لری ده ده سر مرستی کول پا کار دی
کنان دای خودسی دی پا گرد کلاس که ده دانور و بچان و سا مختلف دی ولی پا پشه بانی مازور دی نه نو به د نور والدین سمیم دا غو خواهش دی چې خپل بچان چې دی هغه سکول ته راولي او دغه سم مازور بچان سره یو خواري وکاجي د دې لپاره ویل چیر وي او تکیاو دا پیدا کینه دغه سی والدین تم ز دغه غشتنه جن کوم چې خپل بچان ته پولیو ورکی او دغه افات یا دغه مرض څخه وساتي
د 2009 څخه تر 2013 پورې په دغه یوولس کاله کې په بلوچستان ایالت کې 178 کوچنیان یوازې د پولیو د رنځ څخه متاثر شول او د عمر بر د مازوري سره مخامخ شول. په کال 2014 کې چې جاوید د پولیو رنځ متاثر کړي په هغه کال په بلوچستان ایالت کې 25 کوچنیان د پولیو رنځ وهلي وو چې د پولیو په ضد کار کوونکي چارواکو په وینا دغه ټولو متاثرو کوچنیانو والدین د پولیو څخه انکاري وو. خود دغه حالاتو باوجود والدین و خپلو کوچنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکولو څخه انکار کوي او د جاوید په شان د خپلو نازولو بچانو صحت په خطر کې اچوي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. د محل زو یو بل راپور ولوري ته څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د سبزیانو موسم راغلی دی، هوا لګونده ښه شوې ده او د سبزیانو درآمد هم زیات شوی دی، خو قیمتونه یې ټیټ تللي دي، نرخونه یې کم شوي دي او د هغې څخه کروندګر خپل سر ټکی یو ګیلې لري چې د دوی کاروبار د دې څخه اغېزمنه شوی دی. راځئ چې تفصیل یې د ملک وقاص په راپور کې وګورو.
بازارونه نن سبا د ارزانه او تازه سبزو را ډک شوې دي او ټماټر چې د هر کور د کټوې حصہ ده ډیر ارزان شوې دي چې ګرمي شروع کېدو سره پټی را ټوکې دي. کله چې دا سبزه پمل کې یا صبح کې کمی کوي نو د ګوانډي هوادونو را شروع شي او غټ نرخونه را غونډوي چې کله په وطن دننه ډیر شي نو پنیش بای شي. اسف جان چې د سبزه دکاندار د تازه سبزو نرخونو په حق لا وای چې مقامي هم ډیر دي او نو روسي می هم راځي چې مقامي ډیر ارزان دي.
دوبان ارزان دي د پنجاب نه جی 30-40 روپے کلو دی، کچالان دا کابل نم راجی را پنجاب نم راجی دا لگران دی 100 روپے کلو دی، بادرنگ پا 50 دی، باٹنگن پا 80 روپے کلو، ٹیپر پا 100 روپے کلو، ٹینڈے پا 50 روپے کلو، ٹماٹر دا کراچی نم راجی خو ٹماٹر پا 30 روپے 20 روپے کلو دیا، کدوان شو دا کدوان دا پنجاب نم راجی دا بی موسم اسو دا گئی دا لگران دی، تو رہے ہیں لگران دی، اس پا کنے بھی خریڈی را لیل نو دا پا کی 50 روپے کلو دی، 100 روپے پاو دی، اوس پکې دبل کوپی دی پکې دی تا خلکو ته بروپلی وی کو صدا کا شانتی نو مدلی دا 120 روپے کیلو دی، بینډه را پنجاب دی دا 240 روپے کیلو دی.
تسلیم کروندګر پخپل پیداوار او د هغه پنر لیواله دی، دی وای چې د دوی په وخت نرخونه کم شي، دی غواړي چې حکومت د دې ارزانو سبزو برآمد شروع کړي.
دنیا دا الو ګان دی دلته وروړو رانه ویډیا والی دا منډه والا ټول پیدا دی د خرصون والتو دی منګلې سب خورا منګ تا ګرانه شولا او خرچه په زمنګ غلبره.
ټماټر چنن سبا په 1.5 روپے کیلو دی، د دې بیوپاری عثمان وای چې کالو سر صرف د ټماټرو کار کوي او د تسلیم خبره ته ټیک وای چې برآمد دی شروع شي چې کاروندګر سوکال شي.
حکومت دا بکار دی چې دا نور ملکونو سره د تجارت شروع کی،
نو دا غریبانان زمینداران به دې سره خوشي.
عموما چې ملک سبزی ګرانی وي نو یا خو بې موسمه وي یا درآمد شوی وي او صارفین د نرخونو نه تنگ وي، خو کله چې مقامی ولګي نو ارزانی وي چې کروندګر ورسره بے حال شي. حکومت نه د دوی دغه غوښتنه ده چې دا ارزانه سبزی برآمد شروع شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
نننې خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله، او زه ستاسو قربانه منظر شهید سره د خپل پروډوسر عابد حسین ستاسو نه اخلو اجازه، او تاسو په لوی لاس پاروس لوړه او آباد اوسئ.